درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم په مستقیمه توګه واورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د تل په څیر د نن ورځې خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په 10 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د 1.5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې د موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا د سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسې کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استازي زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاندي مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل خاشبګم امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 9 ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نه هدیش کنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قومندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دولت ته تسلیم شو.
اغلی مصمم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. او سم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د نوو اخته کسانو شمیر لسله اوخته چې ښځې او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه چې د خزو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبری اژانس ریپورت له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري کنه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیار وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر 26 مرستو ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. جهان پور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گبریوسیس وایي چې د کرونا وایرس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي گبریوسیس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایرس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایرس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټ ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د پلازمېنې کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې لخوا د سانتیګراد په توګه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 12.
دا هوا د حالاتو اټکل مواوید وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت یو هیات له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د رامنځته کولو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري که چیرې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي او له مخې امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووځي، په افغانستان کې کومې ننګونې رامنځته کېدای شي. دا به مواوري چې یو شمېر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د پروازونو د بندېدو له امله مکلف دي هغه ځایرینو ته چې نومونه یې ثبت کړي تاوان ورکړي. په وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د شمالي مقدونیې لخوا د لسګونو کډوالو د نیول کېدو په اړه چې یو شمېر افغانان هم دي رپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د حکومت یو هیات له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینه دوحه ته د افغان حکومت د یو پلاوی د سفر په اړه د راپورونو لخبرې دوه وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلی دی چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلیه وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوحې ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نه درا وختای، دا کېدای شي امریکایي لوري را وختای وي. زمونږ د توافقنامه په اساس چوکاټ معلوم ده او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کیږي، لاغه نو وروسته به د اعتماد سازی مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصيږي. لاغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
امور دل چې سبا ته د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې هوکړه یا یو توافق لاسلیک کیږي چې لمخې به یې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې کومې ننګونې رامنځته کیږي؟ شنونکي له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو ادغام ستونزمنې او پیچلې مسلې ګڼي. عصمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
کتونکې وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسلوالو له خطر سره مخامخ ده. له اتلس کلنې جګړې وروسته له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسلوالو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو ژورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستانه پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحدو ایالاتونو د پوز لوی درسیز جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د غړیو د پښتنو په ځواب کې له دې سره سره چې خطرونه یې تایید کړل د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د را روانې شنبه په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبي تر پایه له افغانستانه د خپلو 2000 او 10000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وتل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبري نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وه، هغه سیویل لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل. خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یوې پوځي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دې کار هدف دا دی چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو، القاعده او نورو ډلو له لورې بریدونه ونه شي. د امریکا د لوی درسیز پخوانی سلاکار کارتر مالکاسن وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کېدای شي ډېر خراب شي. مالکاسن د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کېږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. له سولې وروسته بله ستونزمنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام څرنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا 14,000 طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
د شنبې په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
دوستانو، موږ سره نن ورځې د ازادي راډیو په خبرونو کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کېدونکي توافق په بیلابیلو اړخونو باندې ریپورټونه او معلومات لرو. په دوحه کې به هم زموږ خبریال موجود وي او د دې تحول په اړه به تاسو سره وخت په وخت معلومات شریکو. او اوس هم په ایران کې د کرونا وایرس مسله په خبرونو کې مو اوریدل چې د ایران حکومت ویلي د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې نن جمعه د تهران وکی د جمیل منز نه کیږي. ایران یو له هغه هیوادونو دی چې له چین وروسته د کرونا په وایرس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړی پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په لکونو افغانان اوسي او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله اندېښمن دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه چې په ایران کې د میشتو افغانانو په منځ کې هم په کرونا وایرس د اخته کېدو قضیه شته او کنه، ازادي راډیو ته وویل
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت له مقامات سره په تماس کې یو، له هغه جملې نه د کډوالو لپاره د دوی د دفتر چې دلته د اتباو لوی ریاست په نامه یادیږي، له هغوی سره مو د غل مشر سره مو خبرې کړې دي او له بیلابیلو سیمو څخه د کډوالو د استازو یا د افغان مهاجرون د استازو سره هم په تماس کې یو. که څه هم دغه پیښې د دوی ژوند په نامخامخ بڼه یو څه ځپلی دی، څه کارونه مشکلات دي او څه هم دا دی له بعد مرغه د قنصلۍ په چارو کې یو څه خنډوزان پیښو، ځکه چې د دوی د راټولېدو په وړاندې ستونزه وه، هغه هم په غیر مسؤله سیمه کې. له دې ناحیې نه دوی له یو څه مشکلاتو سره مخامخ دي، اما دا چې دغه ناروغي د دوی ترمنځ خدای مکړه شایع سوي وي او یا یې لا تر اوسه کومه مثبته واقعه د کډوالو ترمنځ گزارش شوی، داسې راپور مونږ ته نه دی راکړل شوی.
په تهران کې افغان سفیر غفور لیوالو چې دغلته ویل افغان کډوالو کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د پیښو په اړه کوم ریپورت نه دی ورکړل شوی. اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی په هلمند کې چې له تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه دی ځای پر ځای افغان سرتیرو هغه کار وکړ چې یوه اونۍ مخکې لا د تصور وړ نه و. د ورسپانې په لیکنه په مارجا ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي رشید کاروان طالبان د غرمې ډوډۍ ته مېلمانه کړي. ورسپانې لیکلي طالبانو 15 کاله مخکې کاروان برمته نیولی و او غاړه یې ورپرې کړې وه، خو دی ژوندی پاتې سو. واشنگتن پوسټ لیکلی خو کاروان اوس له طالبانو سره پخلاینې ته چمتو دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا اقدام یې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په څلورمه ورځ کړی دی. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ملي اردو د مشر ولی محمد احمدزی له قوله لیکلي تر پنجشنبې پورې له تاوتریخوالي سره اړوندې د پام وړ سرغړونې نه دي لیدل سوي. په افغانستان کې واقعي ازموینه لارا روانه ده، دا د فارن افیرز مجلې د راپور عنوان دی. مجلې د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو ته پام کړی او لیکلي دي هغه څه چې راتلونکي دي روښانه نه دي. په مقاله کې لولو چې که د تاوتریخوالي کمولو توافق په بشپړه توګه عملي سي، ټاکل سوی د امریکا او طالبان د فبروري په 9 نیټه موافقه لیک لاسلیک کړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. اوس مهال توافق ته د دواړو لوریو د رسیدو په صورت کې ویل کېږي طالبان به له ژمنې سره سم له ترهګرو سره مرسته نه کوي. مجلې لیکلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له پیل سره به د افغان حکومت مدني ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په خاطر بین الافغاني خبرې پیل سي، خو د مجلې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د تروریستانو تهدید زیاتېدای سي. د مجلې په لیکنه پاکستان پر طالبانو فشار راوړلای سي چې د هر ډول جوړجاړي پر ضد مقاومت وکړي چې د دې هیواد په ګټه نه وي. په مقاله کې لیکل سوی پاکستان په افغانستان کې د هند له احتمالي نفوذ اندېښنه لري.
دا شمالي مقتونیا پولیسو څلويخ کسان چې اکثره افغانان دی او غختلې په ولاره کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاورو.
د شمالي مقدونیه پولیسو څلويخت غیر قانوني کډوال چې شپږ دیرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتلې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. د شمالي مقدونیه د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوه لارې کې موندلې او د لارۍ ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیه د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیه او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانی یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د روان کال د جنوري میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل 40 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندل شوي دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم په ډیلی کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په ډیلی کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په شخړو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او کاروبارونه ورسره په ټپه درېدلې. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د هند په پلازمینه ډیلی کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د آرامش او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودی په یوه پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همدارز لیکلی چې د ډیلی خپل خويند او رونو غواړي چې هر وخت خپل ورور ګلوی او آرامشت وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبه پورز د تشدد او نخټو پر میدان بدل شوی وو، د پنځشنبه پورز نسبتا آرام وو، خو د خال خال وړونو خټو راپورونه ورکړی شوی دی. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوی او د شار لزینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلی کې د یکشنبه پورز د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نخټې د دې شار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي بې وسله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته وروړل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیسو کړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودی د ګوند یو سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبه په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یو ډله راوباسي. مظاهره چند د هغه قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسیدو وروسته به د ده پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبه پر ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی په پام کې دا چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرش هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي برخه ولري. په عین حال کې کابل کې پرون په یو چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاندی مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چاودنه د پلازمینې د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې ده. کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې د تهران په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر